میکنه.
خب زیادش عاشقانه است و زیادش مشکلاتی که من خودم اکثرا وقت که حس میکنم.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد بفرماییم.
در ازیاد تمنن سلطان محمد سر دوستان و دا خبروان دا امان الله امرزی پا تخنیکی همکاری وړاندې کی یو پکوره چه دا طالبانو یو سانګړی شورا ته پریکړه او واکس پارل شوه ده چې د طالبانو د نوی مشر د ټاکلو پر سر پورته شوي اختلافات حل کړي. په دې اړه پوره جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. دا هم اورئ چې د پاکستان د پوځ مشر وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د افغانستان سیمې او پاکستان دښمنان دي. د افغانستان او د نړۍ د روسیې تحولاتو پر نور رپورټونه او مطالب هم اورئ. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملا عمر کورنۍ د طالبانو ډلې لپاره د مشر د ټاکلو صلاحیت د اختلافاتو د حل شورا ته سپارلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی او پاکستاني پولیسو په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو لري لکتر لګه 200 قومندانانو سره غونډه وکړه. اسوسییټډ پریس وایي ټاکل شوی چې د اختلافونو د حل د ځانګړي شورا غړي د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره هم وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستانی چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی دا خبرې پرون سه شنبه په ویډیو کانفرنس کې د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو ته کړې دي. ولسمشر غنی د پخې د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی او ویل کېږي چې د پنځمه په ورځ به هیواد ته راستون شي. په خبر پاڼه کې مصر ته د حکومت د اجرایه مشر د سفر په اړه هم ویل شوی دی. عبدالله به د سویس د دوهم کانال د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دای په دې وروستیو کې قاهرې ته تللی دی. ترکمنستان بنن چهارشنبه د منځنۍ یو جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنی ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د 22مې غونډې لپاره په اشقابات کې را یو ځایږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د نلیکې د غزولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبیعي ګاز په با تر هند ورسوي. د ټاپي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې د روانو ناکرارۍ له امله ځنډیدلی و. پاکستانی چارواکو د ترکمنستان د حکومت په حواله ویلي چې د روان کال په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارده ډالر اټکل شوی او د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لکتر لګه 10 بهرني وسلوال وژل شوی دي. د پاوز لوی درستیز دګر جنرال قدم شاه پرون ویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لخوا راغلي دي. دګر جنرال قدم شاه مخکې ویل چې په دې عملیاتو کې لکتر لګه 300 زیات بهرني تروریستان شامل دي. په دوی کې د القاعده غړي او طالبان هم شته. د لوی درستیز په وینا په فاریاب کې د شمشیر و په نوم پوځي عملیات د ټول امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د لاهور ښار په دوه کلیساو کې په 14 کې ولستنه وژل شول او لږ تر لږه 10 نور ټپیان شول. د لاهور پولیسو ویلي چې دواړه حملې پاکستانی طالبانو پلان کړې وې. د پنجاب د کورنۍ چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي کسان له تحریک طالبان پاکستان سره د ملګري شهریار محسور د ډلې غړي دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیترو روسکارم پرون وویل د ایران پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقې د ردولو د پریکړه لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. پیتر روسکام ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د موافقې د ردولو لپاره کافي رایه اخیستلی شي، خو دا رایه هغومره زیاتې نه دي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي. روسکام پرون وویل چې د امریکا د کانګرس له 434 غړو څخه لږ تر لږه 218 تنو چې ټول جمهوري غوښتونکي دي د دې موافقې د ردولو ژمنه ورسره کړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر پاولو جنټلیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. اروپایي اتحادیه د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر اټومي موافقې وروسته له دې هیواد سره د اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ایران مهر خبري آژانس د ایتالیا د بهرنی چارو د وزیر په حواله ویلي اټومي موافقه د دواړو هیوادونو د اړیکو تدریجي وده ته لاره برابرولی شي. د ایتالیا د اقتصادي پراختیا وزیر چې پرون په تهران کې وویلي چې هیواد په ایران کې پانګونې ته لیوالتیا لري. او وروستی خبر دا چې د روسیې پولیس د هغه سړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا د هغوی بدنونه ټوټې ټوټې کړي دي. رپورټونه وایي چې د سړي ښځه هم ورکه ده چې ښایي وژل شوې وي. د روسیې د فدرالي څېړنو کمیټه وایي چې د دې ماشومانو د بدن ټوټې د هغوی په خپل کور کې موندل شوې دي. دا ماشومان ټول تر شپږو کلونو واړه عمرونه لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې واک ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مشر بیا وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي د افغانستان پاکستان او د سیمې دښمنان دي. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومن په دې نظر دی چې طالبان باید یو موټی شي او بیا خبرو ته کښېني.
طالبان ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي هغه نه پته راشي خبرو ته کښېني.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید خپل فعالیتونه او عملیات په فاریاب پورې نه بلکې ټول افغانستان ته وغځوي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د پکتیکا ولایت سیمې چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري.
سیاست جوړوي او د پښتونم راوستي دي پوځ پروت را مخته ملیشا ده.
د امریکا روغتیا وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړ چې ویلي په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د رپورټونو پر اساس د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بېساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو و کسیزې عالي شورا تېره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیالو. اسوسییټډ پریس په خپل تازه رپورټ کې وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت لري پرون د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې وه. د دې موضوع نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسیټډ پرس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاري محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبرپاڼو کې دا ادعاوې چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده، اسوسیټډ پرس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمیدالله اسوسیټډ پرس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمیدالله اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسیټډ پرس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده، خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډېر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی و.
دا فرشته جلال زی پر ریپورت کې مو اوریدل چې د ملا محمد عمر کورنۍ پروند طالبانو د نوي مشر د ټاکنې پړه د اختلافونو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ویل کیږي چې د اسوسیټډ پرس اژانس په حواله ویل کیږي چې د ملا محمد عمر مشر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کوټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قمندانانو سره غونډه کړې ده. بل ورته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او د هغه په خبره د افغانستان د سولې د پروسې تخریبونکي په اصل کې د سیمې او افغانستان دښمنان دي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار زبیح الله شفق رپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې، د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې او د دې پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې پر ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا سرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ د جګپوړو قمندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لړ ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوی. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې پر ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي، خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیلو کې چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کېنئ، نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دوباره بیت کول او غیب اشاره چول او غیب په زور کینا ول او غیب تا داور کو چې تاسو کینې موږ به دا خدا خبره غلط دي دا غیب نتیجه ډیر غیب خراب دي. نو پاکستان یو عمومي اپیل خو کولی شي او بیا سه په بیل بیل ډلې پر سي ګرځېدل او ګروپ پر سي ګرځېدل یا غیب باندې اشاره چول دا خبره نه افغانستان په دامن په حق ده او نه پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورېده. ولسی جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې کچېری د ولسمشر لومړی مرستیال نور ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فاریاب کې به روان عملیات د قومي او سمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمیر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نور ولایتونو کې هم په شدت روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فاریاب ولایت ته پام کړی دی. په عین حال کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فاریاب پورې محدوده نه ده، بلکې نور ولایتونو ته به هم یاد عملیات پراخ شي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په رپورټ کې اورو.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو دې کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي په فاریاب کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا د پوځي عملیاتو رهبری سمتي او قومي مسایلو پورې تړلې بولي. دوی وایي سره لدې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازی دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمیر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمیر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمیر سیمې پریښي دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډیر حضور لري. اوس هم د شپاړسو کلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمیر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډیر ژر به د عملیات نور سیمو ته هم وغځوي. ښاغلی فیضی همدارنګه هغه راپورونه هم بې بنسټه وبلل چې ګنې په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمیر مخالف ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولدي، هغه سیمه چې اوس د جګړې پور کې سوازي.
د فاریاب یو شمیر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شئ. نوریا ستوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د حالاتو په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
په طالبانو کې د چین سړی فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په اشاره لیکي. ګلوبل ټایمز چې د چین یوه ملتپاله ورځپاڼه ده د جولای په 10مه د یوه څېړونکي په وینا چې نوم یې نو څرګند شوی خبرداری ورکړی و چې د ملا عمر مړینه به طالبانو ته سخته تمامه شي، خو ښایي د هغه مړینه یو بل بایلونکی هم ولري. ملا عمر په تیر وخت کې له پیکنګ سره د مهمو موافقو ضمانت کړی وو او هم پیکنګ هغه ته د یو مشر په توګه کتل چې په موجودیت کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تړون چانس زیات وو. د فارن پالیسی په وینا د طالبانو په اړه د چین د شکونو سره سره ملا عمر هغه سړی و چې دوی ورسره کولی شوی معامله وکړي. هغه په ډېره لیوالتیا غوښتل چې د چین په شمال لویدیځ شینجن ایالت کې چې اقلیت اوسیدونکي اوغور مسلمانان دي د بې ثباتۍ په اړه د چین اندېښنې کمې کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي پیکنګ به لومړی د افغانستان د سولې پروسې ته اندېښنه ولري، ځکه په څو وروستیو کلونو کې به بل هیواد دومره د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې فعاله ونډه نه لرله لکه چین چې لرله. د خبرونې په وینا چینایي چارواکي داسې انګیري چې په افغانستان کې سیاسي روغه جوړه به یوازنۍ یقیني لاره وي چې دا هیواد د اویغور سخت دریځو په یوه امن ځای او پر یوه داسې ځواک بدل نه شي چې د پراخه سیمې ثبات ته ګواښ متوجه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په طالبانو کې ګډوډي د افغانستان او پاکستان لپاره څه معنا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره په دې اړه چې څوک به د هغه ځای نیسي او څه ډول ستراتیژي به مخته وړي طالبان په خپلو کې جوړ رانغلل. واشنگتن پوسټ لیکي ملا محمد اختر منصور د تیرې جمعې په ورځ نوی امیر اعلان شو او داسې انګیرل کېده چې دای به هغه تشه ډکه کړي چې د ملا عمر په مړینې سره پیدا شوي، خو ډېر ژر د هغه مشري د پخواني مشر د ورور او زوی لخوا له چیلنج سره مخامخ شوه. د ملا منصور په اړه چې په وروستیو کې د سولې د خبرو ملاتړ کړی ډېر ضد نقیز راپورونه او څرګندونې خپاره شول او هغه داسې یو شخص یاد کړ چې له پاکستاني چارواکو سره نږدې اړیکې لري، خو هغه په خپل لومړي پیغام کې د سولې په خبرو شک څرګند کړ او دغه راز راپورونه وایي چې له پاکستان سره یې هم ورانه کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر لومړی طالبانو اعلان نه کړ، بلکې افغان حکومت وویل چې هغه مړ دی. د خبرونې په وینا له دغه خبر سره داسې ګونګوسې راپورته شوي چې ګواکې په کابل کې چارواکو یا هم ښایي اسلام آباد غوښتل چې په دې ډول د سولې خبرې ګډې وډې کړي. که دا هدف نو بریالي شول، ځکه د سولې د خبرو هغه دوهم دور چې په پام کې وه د دواړو لورو ترمنځ تیره جمعه وشي لغوه شو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ او ملیشو لخوا د پوځي او ملکي تاسیساتو جوړول دوام لري. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات په خپلو سترګو لیدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي یو کمیټه کار کوي تر څو په دې برخه کې سرغړونې په ګوته کړي. نورحال د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت سیمه ایز چارواکي د هغو تاسیساتو په اړه اندېښنه لري کوم چې د پاکستانی پوځیانو او ملیشو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو حتی په هغو سیمو کې چې د افغانستان خاوره ګڼل کیږي جوړیږي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د دغو تاسیساتو د جوړونې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تاسیسات یې په خپلو سترګو لیدلي کوم چې پوځي او ملکي دواړه پکې شامل دي.
دوی تاسیسات روان دي، تاسیسات جوړوي او د پوښنو هم راوستي دي. شاته پوځ پروته رامخته ملیشا ده، یعنې دغه تاسیسات په خپله معنی ما خپله خلاصو نږدې ورغلي وو، عرب کله مزاره او په مزاره کې موږ ګډون کړی وو. حتی کې چې دا کوم بازار چې د انګور اډې بازار دا په افغانستان خاورې کې د خوست وزارت هم پاکستاني ځواکونو او طاقتو قانونو شروع کړی دي. نظامي تاسیسات جوړوي، څنګه دروازه او سر جوړوي، نو هغه روان دي.
راپورونه وایي چې پر انګور اډې سربیره د پاکستان پوځ د ترو او خند په سیمه کې هم مخته راغلي دي او افغان حکومت یې په وړاندې هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. په راپورونو کې د افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت په حواله دا هم لیکل شوی چې تر اوسه داسې کوم مورد نه دی پیښ شوی چې پاکستانی عسکر د افغانستان خاورې ته راننه شوي وي او افغان سرحدي ځواکونو بې ځوابه پریښي وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې برخه کې یوې کمیټې خپل کار پیل کړی چې لاسته راوړنې به یې هم ډېر ژر له رسنیو سره شریکې شي.
د سرحدونو چارو وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر تختی کې میشه دلی راستا وزارت
په دې برخه کې چې هر اثر غړونه کیږي د سرحدونو چارو وزارت دنده لري چې یاداشت کړي هغه موږ لوړو مقاماتو ته لیږو په ځانګړي ډول امنیت شورا ته تر څو په دې برخه کې په لوړه کچه خبرې وشي کوم سر غړونه چې شوی یا کوم ځایونه چې د ډیورن په فرضي کرخه جوړ شوی په دې برخه کې کمیټه کار کوي چې جزئیات به وروسته له تاسو سره شریک شي
خود ډیرو هڅو باوجود د یادې کمیټې هیڅ غړی او یا هم په کمیټه کې د موجودو ارګانونو چارواکي په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. د یادونې ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې د خپلو تاسیساتو د جوړولو لپاره د پوځ او ملیشو پیره دروي او جوړونه کوي، بلکې تر دې مخکې په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم پاکستانی ځواکونو ورته ښکاره سرغړونې کړې چې په انګوډه کې که نجیب الله پرې ننګ وکړ نو په ګوشته کې لا هم د قاسم خان د میړانې کیسې کیږي.
مغواز پاکستان پاره پاکستان وز ډیورن کر خسرہ سره اوخته ده د افغانستان خاورې ته تل تخل کورن تلاش کی د منګ دولت قرار یې دې جواب چا دې تلوس نه ورکه باید دې ته جواب ورکی دو قرار راز د سایل کی او پاکستان ځواکونه را ورځ مخترازي په پکتیا کې په جلال آباد کې په کونړ کې دو غوړې سي دا بیرغ راړ په سروبي کې راته ودرې منګ دولت مدارال قرار یې دې غوړې دا جواب ورکی دې نس کول استفاده وکړي او بل څو راسي ودرېږي
زمانو امید دے کابل یا تنو سیدون کے انزو باید دا ہوئے ما چدا پاکستان روزانا دا افغانستان پخاورا تجاوز کئی زمان دا مشرانو غرور ویده دے دے دی نشی کولے چدا خپلی خاوری نا دفاع ہوئی کی نو بیا دیو اخپل عوام تا غیت دفاع پا ہر رقم کولے شی کنیشی کولے باید استفاع ورکیزا کنن گوشتا ہونی والا سابان انگرار نیسی والا ورز رو رز روبیم در سخنی سی باید دے پکلا کباندی مخنی گئے بشی
د افغانستان حکومت باید په ډیر قوي ډیپلوماسي سره وکول شي چې سازمان ملل تقنات دی ورکړي د پاکستان تجاوز په افغانستان باندې هر ورځ پاکستان افغانستان په ټول کټونه په افغانستان باندې کې افغانستان ملت بیچاره قربان کیږي نو د افغانستان حکومت باید سازمان ملل ته مراجعه وکړي تر څو د مشکلات حل کړي که چیرې بیا هم نشي کولای نو ملت ته مراجعه وکړي استفاده ورکړي دا بهتره خبره ده نه چې هر ورځ بی عزت کیږي او هر ورځ په ملک باندې خلک تجاوز کوي
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلې وروستۍ سروې له مخې وایي په افغانستان کې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کومې هیلې چې په دې برخه کې د ملي وحدت له حکومت کېدلې هغه له منځه تللې دي. د دې خونې مسؤلانو ویل دا سروې د تجارت او اقتصاد په بېلابېلو برخو کې د هیواد په عمده ښارونو کې ترسره کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ویل د دغو ټولو ستونزو حل ته د پلانونو په جوړولو لاس پورې شوی او په جدي توګه به عملي شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
ناامنی د اقتصادي قوانینو پیچلتیا اداري فساد د ظرفیتونو کموالی او سوداګرو ته د اسانتیا او نشتوالی د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په سروې کې د کاروبار د کمزورۍ لاملونه ښودل شوي دي. دا مسایل په هغه سروې کې په ډاګه شوي چې د دې خونې مسؤلینو د کاروبار د وضعیت د ارزیابۍ په نامه کړې او د سه شنبې په ورځ خپره کړه. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د عامل هیئت رئیس عتیق الله نصرت وویل
بعد از ایجاد حکومت جدید حکومت در برنامه های خود همیشه اقتصاد در اولویت برنامه های خود گرفته
د نوی حکومت لا جوړېدو وروسته حکومت تل په خپلو پروګرامونو کې اقتصاد په لومړیتوبونو کې شمارلای خو درې میاشتې وروسته چې موږ سروې وکړه کابینه جوړه نه و او د حکومت لخوا په دې برخه کې هیڅ اقدام اونه شو. د خلکو رضایت او هیلې ورو ورو مخ په کمیدو دي ځکه چې حکومت له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د اقتصاد لپاره هیڅ عملي ګام پورته نه کړ.
دوویل دا سروې د سوداګرۍ، تولیداتو، محصولاتو، میوو، صنعت، ساختماني چارو، صادراتو، وارداتو او داسې نورو برخو کې د هیواد په عمده ښارونو کې ترسره شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزو هوارې ته تدابیر ونیسي. په عین وخت کې یو شمېر سوداګرو، پانګوالو او واردونکو د دوی د فعالیت په مختلفو برخو کې خپلې ستونزې واورولې. دوی ویل عمده ستونزې نامنی د برېښنا، ځمکو او زیربنا نشتوالی، د بانکونو لخوا ورته د پورونو نه ورکول، اداري فساد، پر تولیداتو د تعرفو لوړوالی، لوړه مالیه، د تولیداتو او محصولاتو لپاره د بهرنیو مارکیټونو نه موجودیت او داسې نورې دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا دغه ستونزې تایید کړې او ویل چې د ستونزو د حل او د تجارت او صنعت د پراختیا لپاره د سلور کلن استراتیجی په جوړولو کار پیل کړی او په جدي توګه به عملی کړي.
ما از یک اقتصاد کاذب به یک اقتصاد واقعی میرم.
موږ له یو کاذب اقتصاد څخه د واقعي اقتصاد په لور روان یو. واقعي اقتصاد ته د رسیدو په مرحله کې یو او دا واقعیت باید ومنل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو څلور کلنې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د دې غونډې ستونزې به هم پکې ځای شي.
په جوړې ناسته کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د مالی وزارت مرستیال گل مقصود ثابت او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق هم د سوداګرو د ستونزو د حل په لارو چارو خبرې وکړې. دوی وویل چې په اقتصادي پروګرامونو، د ګمرکي اسانتیاو په برابرولو او د بانکونو په پیاوړي کولو کارونه روان دي او له پلي کېدو سره به پر تجارت، صنعت، محصولاتو او صادراتو او وارداتو مثبت اثر پرېوځي. همدارنګه په مجموع کې نامنی تر ټولو عمده ستونزه وبلل شوه، خو مسؤلینو وویل چې امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړي او هیله ده چې په ټول هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه او د خلکو په تیره د سوداګرو او پانګوالو اندېښنې ورکې شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. اته نیمې بجې شوې دي. له اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملا محمد عمر کورنۍ پرون سه شنبه د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافونو د حل ځانګړې شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرو لپاره په تماس کې دی. ترکمنستان به نن چهار شنبه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د پروژې یعنې ټاپي د غړو هیوادونو کوربه وي. په فاریاب کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه لاس بهرني وسلوال وژل شوي دي. د پوځ لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه پر نو ویل چې د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې دا کسان د ازبکستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي دي. د پاکستان پولیسو پرون سه شنبه وویل په لاهور کې د انتحاري حملو په تور لږ تر لږه 15 مشکوک کسان نیولي دي. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون سه شنبه د ایران د اټومي موافقې د ردولو د پریکړې لیک طرحه د کمیټې غړو ته وړاندې کړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتولیونی په تهران کې له چارواکو سره وکتل. او د روسیې پولیس د غسړي په لټه کې دي چې خپل شپږ اولادونه یې وژلي او بیا یې د هغوی بدنونه ټوټې ټوټې کړي دي.
د افغانستان د مرختیا وزارت د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار هغه رپورټ رد کړ چې ویلي په دې هیواد کې سلګونه خیالي روغتونونه موجود دي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هیڅ خیالي روغتون نشته او ټول روغتونونه فعال دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون وایي چې ممکن د سیګار رپورټ په بشپړ توګه درست نه وي، خو دوی په روغتیا وزارت کې فساد تاییدوي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دوی د درې میاشتو څېړنې ښیي چې په هیواد کې هیڅ خیالي روغتیایي مرکز نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په هیواد کې څېړنې پیل کړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یو داسې راپور خپور کړ چې په هیواد کې زیات خیالي روغتیایي مرکزونه موجود دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې د دوی په څېړنو کې معلومه شوه چې په هیواد کې ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي.
موږ په دې وروستیو درې میاشتو کې یو ځانګړي ټیم ته دنده وسپارله چې ولاړ شي له روغتیایي مرکزونو څخه لیدنه وکړي. هغه راپور چې سیګار ورکړی زموږ د راپور برعکس دی. نږدې 550 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 10 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په دې سره موږ د سیګار راپور
راپور سیګار رد میکنیم.
د ښاغلي فیروز په خبره دا مهال په افغانستان کې 1924 روغتیایي مرکزونه شته چې ټول فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې د عامې روغتیا وزارت کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو د مصرف د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره شوې وه. دې ادارې ویلي چې د دوی معلومات ښکاره کوي چې په افغانستان کې 644 روغتیایي مرکزونه موجود نه دي. 14 تکراری حساب شوي، 14 نور په افغانستان کې نه دي پیژندل شوي، 13 روغتیایي مرکزونه د ولایتونو له راپورونو سره په مطابقت کې نه دي او 12 د ولسوالیو له معلوماتو سره په همغږي کې نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سیګار په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه د جی پی ایس سیستم له لارې څارلي دي چې د هغه په خبره دا سیستم د افغانستان له نقشې سره مطابقت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او ځینې روغتیایي مرکزونه هم معیاري نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د بدني روزنې او روغتیا کمیسیون غړی سالم محمد سلجوخي وایي چې ممکن د سیګار راپور بشپړ درست نه وي، خو زیاتوي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اداري فساد موجود دی.
وزارت صحتامه افغانستان هم مانند سایر وزارتها
په عامې روغتیا وزارت کې د نورو وزارتونو په څیر فساد موجود دی، په هغه اندازه هم نه چې سیګار ویلول چې خیالي کلینیکونه موجود دي. ولې داسې مرکزونه شته چې په هغې کې روغتیایي خدمتونه ډېر ضعیف دي؟
ښاغلی سلجوقي له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې په هیواد کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه او هغه نړیوال بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي تر بشپړې څارنې لاندې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اوري. د امریکا د استازو مجلس د بارنیو اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی دی چې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیرت کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم پرون ویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشري نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پرېکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تلبیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقې د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یوه لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاوو اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو دا ادعا رد کړې چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیری وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي دی به د کانګرس پرېکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرای کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی د خاري و اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي گاونډیان دی وحی دبوی او همدارس په دغه سیمه کې د غیر مسولو کسانو یو پوسټه هم شته چې د دغه خلکو ملاتړ کوي.
اس حاکم له غزنی نه میزنګ وهلی د غزنی د شهر له قلعه شادی نه
ستونز د څه ده؟
مشکل مې نه مې کی برادر مې کوڅې
کې زما ستونز هم دا چې دلته مې گاونډیان زوروي پوسټه والا په ما پسې را لېږي. خدا شهید چې غواړ زما ابرو یو سي، خدا شهید چې هم دانن ما وهل خوړلې زما د کوششې ماتې کړي. حوزیت مې مکتوب وړي هیڅ از ما ژغ نه دی اورېدلې. زله تاسو هیله کوم چې زما هم دا ژغ ورسوي.
صدای ما رو به گوشی داره چی باید برسنی؟
ستا دقیقه همسایه تا سر دخمنی لری چه دا کار کهی؟
ولله که زه په خپل ګناه پوه سوی یم، په خدای قسم هم دانن یې هم زه وهلې ډبولی یم، خبرې نسم کولی، نفستنګي مې کېږي. زما رزه هم دا اوس هم په جنایي امریت کې ده. په خدای چې زه یې داسې وهلی یم، سینه مې هم خوږېږي. زما غږ ورسوئ، موږ بې وزلې او بېچاره یو.
نو ته یې په دلیل نه پوهېږې چې ولې ستا ګاونډي تا وهي ډبوي، له تا نه څه غواړي؟
په دلیل یې ولا که زه پوه سوی یم، زه یو کور یم او دا د یوه قوم دی او زه د بل قوم یم. یو کور د دوی په منځ کې یمه، وهل ډبول کېږو. په خدای قسم چې زما ابرو به د پوسته والا په وسیله له منځه یوسي.
پوسته د پولیسو ده یا د ملي اردو پوسته؟
پوسته والا د همدغو زورورو ده، د همدې نفر دی. دوی څو ځلې زما کور ته ننوتلې، زما پر مېرمنې تیری کړی، اوازونه یې زما په موبایل کې لرم. یو ځل مې خپل کور خوشې کړی هم دی.
ګاونډي د څه کاره دي؟
زما ګاونډۍ څلور پنځه کسه دي، غواړي چې موږ له خپل جایداد نه وباسي، له خپل کوره مې وباسي. خلاصه دوی زورور دي، پر ما زور چلوي.
ګاونډۍ د څه کاره دي، څه وظیفه لري؟
زه غریب سړی یم، مزدورکاری کوم. تېره ورځ هم د حوزې امریت ته ولاړم، هیڅ زموږ غږ څوک نه اوري. په خپل حق ډبول کېږو.
کوم حوزې ته تللی وې؟
پنځمې حوزې ته.
څومره وخت کېږي چې دا کسان تازه ورایي؟
دا پوسته والا شاوخوا څلور کاله کېږي چې موږ زوروي.
دا غیر مسؤول و سوال کسان دي چې په تا داسې ظلم کوي؟
هو، امنیتي غیر مسؤول و سوال دي. خدای شاهد دی، هر چیرې چې تللی یم چا مې غږ نه دی اورېدلی. حیران یم چې څه وکړم، موږ څه ګناه کړی؟
دوی وایي زه کور د پرېږده، لاړ شه بل ځای ته.
موږ یو ځای لرو، هماغه هم نسو نیولی. که نه نو په خدای قسم بل ځای به تللي وو. موږ کور خرڅوي، هماغه ته یې هم نه پرېښودو. نه مو پرېږدئ چې خپل کور خرڅ کړو. آیا موږ مسلمانان نه یو؟ زموږ په حق کې دا کار ولې کوې؟ په خدای قسم چې موږ یو ځل خپل کور پرېښود، زموږ ښځه او ماشومان هیڅ آرامي نه لري. همدا اوس یې هم ډبولی یم، یوازې یمه، څوک نه لرم. ښځه او ماشومان مې یوازې دي. څه وکړم، دا څه حال دی؟ هیڅوک زما غږ نه اوري. زه هیله لرم چې زما غږ په راډیو کې خپور کړئ. که تاسو مسلمانان یاستئ، له موږ سره همکاري وکړئ.
موږ دغه ستونزه د غزنی له امنی قومندان عبدالحکیم انګار سره طرحه کړه.
دا شی خو موږ اورېدلی نه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي، او هم یې بیا پولیس ټکوي. علت یې څه دی چې هم د محل خلک دی ټکوي وي، او هم یې بیا پولیس ټکوي؟
پولیس نه دی، غیر مسؤول کسان دي، غیر مسؤول وسلوال دي.
مسؤول کسان یا پولیس هر څوک چې دی ټکوي، دی وایي. نو د دې علت باید معلوم شي چې ولې دی ټکوي. د ده ګناه چې شي، د پیسې ځای غواړي. یو بل مشکل دی، یو بل مشکل دی. دوی کولی شي چې راشي موږ سره په تماس کې شي، هلته ماموریت ته ورشي. ماموریت ته نه ورځي، هلته جاوزیه ته ورشي. دلته شخصاً ماته چې راشي، زموږ په دغه تلیفون نمبر باندې تماس ونیسي، چې موږ رسیدګي وکولی شو، ورشو، وګورو چې د ده ستونزه څه ده، چې دی ولې ټکوي. وایي ده موږ ته مراجعه نه ده کړې. که مراجعه وشي، موږ به د ده ستونزه ور حل کړو.
قومندان صاحب، دا وایي چې زه د غزنی ښار د پولیسو پنځم امنیتي حوزې ته څو وارې ورغلی یم، او هلته مې ستونزه شریکه کړې، خو څوک زما غږ نه اوري. دی وایي چې دغو ګاونډیانو یې هم څو ځلې دا ډبولی دی. دا وایي چې څو شپې مخکې هم دغو ګاونډیانو یې څو ځلې ډبولی دی، او دغه غیر مسؤول کسان هم ورسره شریک وو. نو ولې د دې دا ستونزه د مقاماتو غوږ ته نه رسیږي؟
نو دا ماته نه معلومېږي چې دی چې زه رسیدګي ماته نه ده کړې. څو واره یې زه وهلی یم. یوازې دا یې ماموریت و، یوازې خو ماموریت نه دی. دلته کشتي ارګانونه دي، دلته امنیتی میلی دی هغه امنیتی میلی اوزیه لري دلته دلته قومندانی ده دلته جنایی ده چې هغه یې غږ نه اوري موږ ته دې راسئ موږ سره دې تماس ونیسئ موږ ټلیفونونه موږ په راډیوګانو کښې اعلانونه کوو چې هلته د شکایت صندوقونه موږ زړولي دي دغه زموږ د ټلیفونونو نمبرونه دي چې هر سړی ستونزه ولري چا دوی ته مشکلات جوړوله کېدای شي موږ سره په تماس کښې اوس هم دی کولی شي چې زموږ سره په تماس کښې شي او څنګه په دوامداره توګه هره ورځ خلک را ځي دی وایي هر ورځ خلک را ځي دی ټکوي او دی هېڅ جرم هم نه لري خلک یې وایي نو دا خلک بیا ولې داسې دي چې دی وایي خو حتمي وایي او خبره وي
دغه کس ادعا کوي چې دی په دې کوڅه کې یوازې د یوه قوم نه دی او دا وایي چې د نورو قومونو خلک دي چې دا وهي او ډبوي دا وایي چې کور هم خوشې کړی و څو موده مخکې او بېرته اوس راغلی دی خو دغه ستونزه لا نه ده حل شوې
بس دا چې دی وایي چې دا یوازې د یوه قوم یو بده ده نور غټ قوم دی دی باید ګزاره ورسره وکړي باید جنګ و جګړه باید ونه کړي دا دا معنی نه لري چې یو سړی یو ځای پروچي نو نور ګرده همسایګان پر غورځي وهي او ټکوي نهاکه داسې کلچر دلته نهشته داسې رواج دلته نهشته خو بیا هم په هغه صورت چې هره ستونزه وي د زموږ سره تماس ونیسي موږ به وګورو چې موږ څه کومک سره کوی
دا کس څه وخت تاسو ته در شي
هر وخت راتلی شي زموږ ټلیفون نمبر دی هر وخت چې دی وخت ولري راځي
یعنی اطمینان ورکوئ چې حتما به ورسره همکاري کوئ
خود به کوو نو ولې نه کوو هغه زموږ وظیفه ده
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ز فریبا ظاهر یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو خپل را رسیدلی پیغامونه در تخبروم دوستانو لکه چې خبرې است په دې شپه ورځو کې په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په اړه خبرې او بحثونه تاوده دي او زموږ اوریدونکو هم دې موقع ته په کتو خپل نظرونه او څرګندونې را سره شریک کړي دي چې موږ هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې له لارې تاسو ته دراوړو مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسو دا یادونه ضروري بولم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې یوازې ستاسو د نظرونو او راستول شویو پیغامونو پر اساس جوړیږي نور مونږ څنګه پیغامونه په ګډه وورو
السلام علیکم زما نوم آیات خان د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم وروره دا کار چې اوس دغه د سولې بهیر سره روان ده دغه بهیر چې ده د موږ خپله د حکومت چې د حکومت هم ډېره د کمزوري علامه اختیاروي که کمزوري نه شي دی ولې هر وخت زارۍ ورته کېدی ولې دښمن ته هر وخت په زاریو باندې راسه سوله وکړه راسه روغه وکړه افغانان یې د افغانستان بچیان یې ټول پرې ټوکر ټوکر کړو وروره نن دا مړ که نن دا مړ که نن دا وکړه نن دا وکړه دلته پټا وکړه سړک خراب کړه مکتب خراب کړه پلانکۍ خراب کړه دی تریخ جواب نه شي ورکولی دا څوک د پاکستان د په کوټه کښې هغه د په کمیسیون کښې جرګې جوړې دي په کمیسیون کښې هغه د طالبانو حکومت سره راټول شوی دی ټول امریکایان له هغه ځایه ورته ګوري خارجان هغه هېڅ پوښتنه نه کړي پاکستان عیسایه هلته د پاکستان د عیسایه په مابین کښې ناست دي هغه هغه خپله سر نه خلاصېده یې په سترګو ویني اشرف غني صاحب ډاکټر صاحب عبدالله یې په سترګو ویني دولتي د لوړ مو چارواکي یې ویني چې هغه د په کوټه کښې جرګې جوړې دي سوال جواب بېرته ده ته دی سخت جواب نه شي ورکولی پاکستان ته خبره نه شي کوی چې دا ولې ما دښمن ته راته ساتې ولې کوې دومره پوځ چې د چا په لاس کښې هغه هم چا ته زارۍ کړي کونډه ښځه ولا که دومره زارۍ وکړي لکه د موږ دولت کښې نن زارۍ کړي ولې زارۍ کړي ټول عوام ته نه ګوري ملت ته نه ګوري افغانستان ته نه ګوري وطن ته نه ګوري ټول یې ټوکر ټوکر کړو په دې خبرو یې ټوکر ټوکر کړو مخامخ دښمن ته جواب نه شي ورکولی پاکستان ته چې دا دې ولې دا د ما دښمن په مابین کښې کېنولی ده هغه خپلې جرګې جوړوي ته له ما سره همکاري څه ورکوي امریکا ته دی نه شي ویلی چې ولې امریکا دغه د تېپ ښکاره په سترګو باندې ویني چې هغه د جرګې جوړېږي سر راټول دي غونډې جوړېږي په موټرو کښې سپارې دورې دورې ګرځي دی خالي ورته یې زه جوړه کړم روغه کړم دښمن چېرې ده دا وک د ما دا پیغام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حماد حسینی ام ده هلمند زما پیغام د ټول ولسی دغه چې دا د سولې خبرې درېدلي موږ ډېر خوشنې کړي یو خبره دا چې دوی دا مشر د طالبانو خبره کړې چې موږ
اسلامی امارات وړو یعنی شریعت به جاری وي. نو زما توقع دا د اشرف غنی د حکومت څخه چې دوی د پلاشوي نظام خپل راولي دوی هغه باره به هم ودرېږي چې دوی مو شریع نظام واړو. نو که دوی شریع نظام راولي بیا به سوله خود به خوده راځي. کم انګیزي چې هغه کم خلک چې وي هغه به خود به خوده په دې پوه شي چې شریع نظام خو سره غلی بس به د جنګ لاس واخلي. وسلام خواجه چې ازادي راډیو له زموږ پیغام نشر کړي. وسلام علیکم ورحمت الله.
زدر وصال آیات با جراوت و لسوالی صحا امیدوال خبر کهو ما مر ویلا چی دی امید کرزی اصاب دلاس و رکری دی زکا چی خارجان در آور سن او سفا بدو تمام دی منگا دا امید کرزی مغزه پزای کی و چی طول طالبان واس معلوم سوال چی دا امریکا او دا پاکستان تر داس لانی خلق و دی ساتلا دی سمولا من معلوم سوال چی ما محمد مارا خون دا پاکستان کی مرسو او حق خلق چې منصور دی پلانکای دی پلانکای دی پلانکای دی په کولکته کې غړي کې دا د امریکا ټول خلک چې مړي دي دا د اوباما دا او د بوش دا څنګه دی بوش دا باید دی څنګه دی څه وشي د دغه څه تاسو از ما اسکر چیرې دا ملت بوت چې مړي دي په خلکو په افغانستان کې نو موږ دا هیله کوو چې ټول خلک د دغه د نړۍ پاکستان او امریکا دی څنګه دا معلومه سول چې ټول افغانان په پاکستان او په هغه سره چې وجود لري چې تر اوسه په لاندې په یو تور کې راګرځولای شي نو نه په افغانستان کې معلومه سول نو موږ غواړو چې کله چې مغزه په ځای و دې ځای نه و سلام
دا خبرې ما ته به معنا ښکاري دوستانه کندهار څخه خبره کوم دا خبرې ما ته به معنا ښکاري دا چې څو دې دلته دا پروپاګاندا شروع کړی دی وای موږ دلته جاس به ملکو دا کو آکو دا هیڅ انسان لري دلته د وینو ته دل روان دي دلته د ولس په جن روان دي دلته د ولس پر سر باندې ماملي روان دي دا د ډالر په وخت دغه باندې دا کار کیږي دا چې د ډالر زور نه دا کار نه کیږي جنگ کې دی ډیر خرچه غواړي ډیر مصرف غواړي دا اوس دا کم جنگ دی روان کړی دی دا د ډالر په زور باندې روان دي دا و د طالب کار دی بل کار دی دا ور دغه د امریکا پیسې دي دغه د امریکا پیسې باندې کیږي
احمد خبره کوم زما په نظر چې پاکستان وي افغانستان کې صلح امکان نه لري حکومت باید ملي اردو په شکل چې څو مخالفین به زور د لارې
سلام علیکم درزګان ولایت شیر افساس سړی ته حمید الله خبره کوم زما طالبانو د حکومت صدا هیله د چولی ترابه د لاسر نه خلاصوي دا ګرد دوچی دغه د پاکستان دی دا کډرګین نه افغانستان کې نو سپیدا چې پاکستان ته وریا ده کې خپل مترفسو سره نیولې دي هپر انډیسین پر طالبان پر حکومت باندې دا خپل ترفسو نه سي خپل ولسم په مابین شته تخته کې وای دا کډرګي غیرت یې مان خو نه سي پاکستان ته وریا ده کې د پاکستان په خلو کې وای د پاکستان چا سوای بس هغه کې په حکومت کې څوک سچ په پاکستان ځاغو کې نه په طالب کې څوک چې په پاکستان ځاغو کې خپل په کلو کې جنگونه دي کوي وایي د اروپا او ملکان مطوله په مالک روي د لن حکومت د بین ولي امي طالب ولي بالا د ولایت په کې خونې څوک نه دی وایي د زما دا پیغام اتمن به نشر کوي زما دا هله د طالبان او حکومت دواړه باید سر بالا خلاص کړي دا کې ګره د بل دولتو دی ولي لارې تر ابد نه وي او د پاکستان ته ولي نه وري دا وي دا کا دغه نر نسته په افغانستان کې پاکستان ته وري دا کې وسلام
السلام علیکم زما نوم یاد خان ده د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ د کټواز یم نو ما دغه نظر ده دغه خلک چې د نن سبا یو ډول ډول مشورې پکې کوي او دی وایي چې معنا دغه طالبان په خپل منځ کې سره برخلاف دي او طالبان نه جوړیږي او مولوی منصور نوې ټاکل شوی ده دا نه جوړیږي دا ټول غلطی دي دا تیار دي د جوړی ته تیار دي دغه چې د طالبان سبا زور ختلای د کار اخلاص ته کدی خدای پاک رضا و د دې سرنويش چې د پاکستان د استاد پاکستان د پاکستان په وسکې هیڅ ناراضي نو زه خپل رئیس جمهور صاحب ته دا سیامه چې کته لې لډیرو کوشش وکي یو شیم نه سکړای ک جوړ وکم ان شاء الله کار اخلاص ته کې نو وکم کار اخلاص ته خو مګر یو دا خبره ده چې د غنوري پروپاګاندا دي خلک نه وایي چې طالب ده چې و کې د چې بو کې وطن به ونی شي شکر د موږ حکومت لرو شکر د موږ خپل یو افغانان یو غیرت لرو همت لرو خپل په افغانستان په خاور مخوا به دیږي هیڅ چاته موږ دا اجازه باید ورنو کو چې هغه پنجاب یا عیسایا یا امریکا یا بل د مو په وطن کې لاس وي او د مو په افغانانو باندې لوبي وکي او د مو د افغانستان بچان به ګناه به تا د فشادت ورسي
نو انشاءالله که دی خدای پاک رضا و انشاءالله دا کار کی جاغه ټول دی عیسائی په لاس کې دلا دی امریکایانو په لاس کې دی امریکایانو ورته ګوري دی په کوټه کې جلسې دی په کوټه کې دا غټ غټ امیران سره ټول سوي دی مشاوران سره ټول سوي دی امریکا لای غځای ورته ګوري پاکستان له غځای ورته ګوري دلته اشرف غنی صاحب ته وایي پاکستان متحد له تاسو سره همکار هم د طالبو ځای کې امریکا متحد به دا دهشتګر ورکم دهشتګر هغه د ښکاره ګرځي هېڅ څوک غږ نه ورته کوي دا ټوله د پاکستان پالیسي ده هېڅ شی نه څه د خدای پاک رضا وه وطن کامیابه ده محترم اشرف غنی صاحب ته د ما دا پیغام ده خدای په امان مخته ښه.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم پوپل د کندهار ولایت خصاصر مخاطبم وروره ده د سولې په اړه کې خبر خم ډېر خوشحاله دو ټول افغانان خوشحاله چې دا خبرې سره وشي خو دلته په شمال قومندانان که قومندان صاحب اتر کې کوم جنرال صاحب دوستم دلته شفاریه ولایت اوس فعلاً هم دې موجود دی طالبان سره ډېر سخت دښمني لري نو که دی بس د طالبان سره خبره وکړي دی سره بس طالبان ودی سره جوړ شي نو کوم مشکل ده نه وینم نو امریکایانم دا چې وته افغانستان څخه د ډېرو شاغو څخه خیر پر سره بازه قرارګای لوی لري بګرام کې شورا او کې کندهار کې داسې څو قرارګای لري خیر غره د ډېرو شاغو څخه دی وته لې نو کدی د شمالي تلوال سره خبرې وکړي نو دا به ډېر شي اوله خبر وایي دی د شمال سره وکړي شمالي تلوال سره هغه په سر کې کومندان صاحب ته دی جنرال صاحب دوستم دی ډاکټر صاحب عبدالله اجرائیه رئیس نو کله دې سره خبرې وکړي بس دا ډېر فکر کوم زما ډېر دا خوشبختي نظر دی بس طالبان د خبرو ومني او که نه اوس دا خبرې پر مخ نه شي تلای بس وسلام.
السلام علیکم. زما نوم زبی ولاده د قرباغ ولسوالۍ د سرسنګ کلي نه مې اړیکه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې طالبان سوله کوي خو هیڅ اختلافات پکې نشته که اختلافات وي نو هغه به ان شاء الله حل شي نور هم وخت نه نیسم.
بله السلام علیکم. زه د کندهار ولایت دایمي سما زنګ تستولی دي. زه د افغانستان مشرانو ولې سر نه خلاصېږي؟ دا دوه کاله طالبان چې مشر یې مړی دا دوه کاله دوی بیا مشره ګرځېدو دا یا او بل دا هېڅکله سوله نه راځي. هغه پاکستان دا دوه کاله دا خبر پټ ساتلی وو مینه چې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې زه دا خبر رسوا کوي اوس دا ناکي نارې وویم لا عمر مړ دی سوله نشته او داسې دی داسې دی ته بیا ګورې بېرته به دا سوله سره په شا کې پاکستان لاس کې وي.
زما دا پیغام دی چې سملا محمد عمر مدیر چې شخصي دی دا به د سولې غوښتنې تاثیر نه وکړي د طالبان مشرانو اوسي نو د رسمي قومندانانو ته
السلام علیکم. مرنګیم ته کولای شم ښه زموږ خان فلا عمر مرګ داسیو افغانستان ته د سیستم شي په حواله رسول پرابته باندې ځکه کڅو غواړي چې په طالبانو کې هغه سوله وکړي هغه حاتم سوله کوي او کڅو غواړي چې سوله وکړي هغه حاتم نه کوي نو موږ حکومت څخه غواړو چې خپل حاتم ترانګې کې او طالبانو هغه کسان چې څوک سولې ته آماده دي د سولې کمیشن سره یو شي. وسلام.
له اسمت الله اشګزای خبره کوم روزګان ولایت دا ډیره د شرم خبره نه ده چې افغانان وجل کیږي څو کاله بعد د افغانان په خبرې د افغانانو د فار د ډیر د شرم خبره ده پیور او افغانان باید سر خلاص شي. د منصور د عبدالله په نامه په زړه اوزبک ورسره دي ورپکې د تراغلي جنگي غیر پخپله هلمند روزګان زابل قندهار او پکتیکا کې دی فعالیتونه کوي پخپله د پچنګ غډون کړی دي. دا به شه د شرم خبره ده چې افغانستان افغانان باید ټول سر خلاص کو تمر دشمن پاکستان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه په دې باندې متأکنم چې د عمل مدمر افغان په مړینه کې شک نشته چې هغه عمل ده. اما متاسفانه او متاسفانه د افغانستان اوسنی حکومت او تیر حکومت ملګر په تاسو سره ویل اوس ولای چې دوی داسې سیاسي بشیرت نه لري او سیاسي لیرلود نه لري او همیشه پاکستان دغو حکومتونو ته او د چارواکو ته دوکه ورکړې ده، پریبي ورکړې ده، او دا هم د پاکستاني و نو پریب و چې جهان ته یې معلومه کړله چې زه کولی شم چې افغان حکومت او طالبان سره کېنوم او په یو میز باندې کېنولو، او له هغه وروسته کله چې دویم راوند د مذاکراتو پیل کېږي او دوی د جهان اعتماد هم حاصل کړو، د جهان په خصوصا د امریکا مرستې هم حاصلې کړې په دې نامه باندې، او خلک ډېر ورته خوشبینه ولو، خو دې ملامدمه راخو مړې نه دی دېته ساتلې و د مړینې خبره چې اخیر دوی دغه اعلان کې، او بیا ووایي چې موږ خو جوړه کوله سوله کوله د افغانانو په منځ کې، اما مشکل همدا شی پېښ شو چې د ملامدمه راخو مړې نه اعلان سوله، نو موږ څه وکوو؟ خو دا پای بیرته ټوله په دې باندې ولوله له خپله ځانه چې ذمه ولوله، او دوی افغانان بیرته په کړاوونو او په هغه جنجالونو کې سره پرېښولو، دا هم یوه د سوله، نو موږ هیله دا ده چې په آینده کې افغان حکومت دې ته ډېر توجه وکړي. د خدای په امان.
محترمه، ستاسو پیغام مو ته خبر کړ که چیرې د همدې سولې مذاکرات یا نور ستونزو په اړه په خپلو سیمو کې شکایتونه لري یا ستونزې لري، نو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې زموږ سره شریکولای سي. د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نورو پیغامونو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو